خوشحال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2015 کال د ستمبر 19 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ د همکار انیس اجمل له دې غړي خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کی افغان چارواکی وای د گاونډیو پر ضد به د خپل خاورې ته استعمالي دوی اجازه کله هم ورنه کړی. د پاکستان پوسټ په تیرا دره کې په هوایي بریدونو کې شپاړس مشکوکا وسلوال وژلي دي، او په شام کې اسلامي وسلوالو د یوې ټول وژنې پر مهال د دا هیواد شپږ 500 سرتیري وژلي دي. اوسته خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي. نن د خارجه وزارت بیان شو کې مستغنی د سرګندونې د پاکستان پوسټ بیان دغه دا په ثواب کې وکړي چې ګرین د پیښور سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر استوګنځي پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. هغه زیاته کړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي، وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کېږي. د افغانستان اسلامي جمهوریت دا په کلکه غندي، هېڅکله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
په پیښور کې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې پیښې وروسته یې په سیمه کې امنیتي اقدامات نورم زیات کړي دي، او د لټون په عملیاتو کې ګڼ شمېر مشکوکا کسان هم نیولي دي. د پیښور د پیښې وروسته امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان پوسټ افغان پولیس سره نیستي د مشکوکا وسلوالو په هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. امنیتي چارواکو نن ویلي دي چې نن پوسټ په تیرا دره کې په هوایي بمباره کې شپاړس مشکوکا وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان د جناتي سیمې اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د لګل شوي کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. د دغه سیمې اوسیدونکي امین الله نن مشال ریډیو ته وویل چې د کرفیو له وجې نه خو دوی د ضرورت سامانونه اغوستلی شي او نه هم خپل مریضان روغتونونو ته وړلی شي. د جناتي سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د اختر لپاره خپلو کورونو ته تلل غواړي، نو باید چې کرفیو دې لرې کړل شي. د فاټو سیکرټریټ ویان فضل الله بیا ویلي دي چې دا غوښتنې به ډېر سر تر چارواکو پورې ورسوي. د خبري ایجنسۍ ځینې مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندار کورنو ترمنځ ډسبندي وي. د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې نن د خبري ایجنسۍ په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو ځایي مشرانو ترمنځ په یو امن جرګه کې پریکړه شوې چې تر یو کال پورې به دښمندار کورنۍ یو بل نه په نښه کوي، او د دوی ترمنځ روایتي تیږه کېښودل شوې، او که څوک د دغې تیږې خلاف ورزي وکړي نو هغوی به لږ تر لږه 1,00,000 روپۍ جرمانه او بندي کولی هم شي. نن د افغانستان د غزنی ولایت د اندلو ولسوالۍ په خانی کلا سیمه کې نامعلومه وسلوالو شاوخوا سل عام وګړي تښتولي دي. د اندلو ولسوال قاسم خان د سیسوال نن مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو دا کسان په سړک د ګاډو نه کوز کړل او بیا یې هم په هغو ګاډو کې وتښتول. قاسم د سیسوال وایي د تښتول شوو کسانو سمه شمېره ورته نه ده معلومه، خو په اندلو کې یو کلیوال چې نه غوښتل نوم یې واغوستل شي مشال ریډیو ته ویل چې وسلوالو د کلیوالو لس موټرونه بوتلي دي، او په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپینګری سپاره وو. تر اوسه پورې وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي حبیب الله پوزی وایي دوی هیله لري چې له طالبانو سره به د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې بیا پیل شي. حبیب الله پوزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي خبرې دوی ته هیله ورکوي چې د سولې مذاکرات به بیا شروع شي.
موږ هم امیدوار یو، او دا مو امید ده چې طالبان د سولې مسلې ته په کلکه روان دي سي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د سولې دغه مذاکرات پیل شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولس هایسم د زیارت پر اساس ویلي چې د مشرتابه په سر د طالبانو ترمنځ روان اختلافات به په راتلونکو نیو کې د افغان حکومت سره د دې ډلې د سولې د خبرو د بیا پیل مخه ونیسي. د لوګر ولایت لیکوالانو شاعرانو شمنه کړې ده چې د خبریال ارواخات جان اکا الکوزی په نوم به یو کتابتون جوړ کړي. د لوګر د لیکوالانو ټولنې مشر او خبریال خان ولی احمد سی په صحافت کې د جان اکا الکوزی د خدمتونو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې هر کال به د ده په یاد غونډه جوړوي. د مشال او ازادي ریډیو خبریال جان اکا الکوزی د ستمبر په 15 په ویانا کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د نړۍ نه سترګې پټې کړې، او پرون د ننګرهار په رورداد ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د فلسطین ولسمشر محمود عباس به راتلونکې اونۍ ماسکو ته سفر وکړي چې د روس له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جومات د پرانستلو په مراسمو کې برخه واخلي. دا خبره پرون په ماسکو کې د فلسطین سفارتخانې ویان احمد مسلی کړې. چارواکي وایي تمه ده چې راتلونکې اونۍ به د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو هم له ولسمشر پوټین سره په ماسکو کې وګوري او د دمشق له رژیم څخه به د روس د پوځي ملاتړ او هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې اسرائیل ورسره مخامخ دی. د ریپورټونو له مخې په شام کې اسلامي سخت دریځه وسله والو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام شپږ 50 سرتیري وژلې دي. د شام د بشري حقونو د سر ادارې چې مرکز یې په برتانیا کې د سرچینو په حواله نن ویلي دي چې په ابو الدهر هوایي اډه کې د ټول وژنه څو ورځې وړاندې شوې ده. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن د ټلیفون په ذریعه ویلي دي د دې پېښې تصدیق یې پرون د ځینو شاهدانو او ځینو تصویرونو په ذریعه کړی دی. په ادلب صوبه کې د هوایي اډه د وسله والو د مختلفو ډلو اتحاد نیول لیدہ چې پکې د القاعده سره اړه لرونکو النصر فرنٹ له هم شامل ده. او رسته خبردار چې د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې په سر خار تهران او د هواد په جنوب کې د بارانونو سیلابونو په نتیجه کې لس تنه وژل شوې دي. د پرونی راپور له مخې د سیلابونو په تهران کې شپږ او یو رسولاندې په جنوبي صوبه هرمزګان کې څلور تنه وژل دي. ویل کېږي چې لږ تر لږه اته تنه اوس هم لادرکه دي چې پکې د تهران د یوې کورنۍ پنځه تنه شامل دي. په سیمه کې د ژغورنې او امدادي کارونه دوام لري. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل ناوري ده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې بواوري د افغانستان حکومت د پاکستان هغه داوی رد کړی چې ګینه د بډبیر د حمله پلان ته افغانستان په خاوره جوړ شوی وو.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په کله کې غندي او هیڅ کله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
په پیښور کې د پرونی پیښې وروسته نن امنیت سخت کړل شوی او د بډبیر په خاو شاسیمو کې نن سکولونه او سرکاري ودانۍ بندې دي.
دهشتګردۍ په حوالې سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدنه دلته کې دا سیزونه چې دي نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
د جنوبي وزیرستان اوسېدونکي وایي د امنیتي عسکرو په ځوابي عملیاتو کې اکثره بې ګناه خلک بنخ کیږي.
هغه باوجود ها چې چې دا یک د کوردات وشي بیا په سکیورټي فورسز یک دم په بزرګ نه فایرینګ کړل په عوام نه فایرینګ کړل تلکه خپل عوام نه خپل عوام نه ظلم کړل دي.
او دا به هم باورې سیاسي ملت پاله ګوندونه د فاټا د آئینی حیثیت په اړه سر نظر لري.
قبایلی علاقې او جنوبی پختونخوا او زمونږ دا شمالي پختونخوا دا یو شي کنه نو زمونږ کم از کم سر یو او یا د قومي اسمبلی سیټونه زمونږ جوړېږي یو او یا
د مشال سره واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې هیڅ کله به دا اجازه ورنکړي چې له خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد کار واخیستل شي. تر دغه وزارت ویان شکیب مستغنی دا څرګندونې د پاکستاني چارواکو د هغو ادعاو په ځواب کې ورکړي چې واکې په پېښور کې پر عسکرو پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي. په دې اړه نور حال له کابله د مشال ریډیو خبریال یوسف زدران راکوي.
افغان حکومت د پاکستان هغه ادعا چې غنې په پیښور کې د پوز پر وی هوایي اډې وروسته حمله په افغانستان کې پلان شوی و ردوي او وایي چې افغانستان خپل د تروریزم قرباني دی نه ملاتړی. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغان حکومت هیڅ چاته خپل خاورې د ګاونډیو پر وړاندې د استفادې اجازه نه ورکوي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته قاطعیت لري او په دې برخه کې نړیوالو تعهداتو ته ژمن دی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د بل هر هیواد څخه د تروریزم ډېرې قرباني ورکړي. وحشیانه بریدونه چې د انسانانو په وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې چې ترسره کیږي د افغانستان اسلامي جمهوریت په کلکه غندي او هیڅ کله د تروریزم څخه ملاتړ نه کوي.
افغان حکومت په داسې حال کې په پاکستان کې شوی برید تروریستي عمل ګڼي او هغه غندي چې د پاکستان پوځ د دغه برید پړه په افغان لوري اچولې ده. د پاکستان د پوځ ویان عاصم سلیم باجوا د جمعې پورې په خبري غونډه کې وویل چې د بډبیرې په هوایي اډې د شوي حمله پلان په افغانستان پاکستان کې جوړ شوی وو او له هغه ځایه کنټرولېده. د پاکستان د پوځي سرچینو د معلوماتو له مخې په دغه حمله کې 13 کسان وژل شوي او په همدې اندازه نور ټپیان شوي دي. له دې سره چې پاکستانی حکومت د دغه حمله پړه مستقیما په افغان حکومت نه ده چولی، د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان په خپله خاوره کې ګڼ مخالفین لري چې دا حمله دوی او یا هم خپله پاکستان طرح کړې ده. عتیق الله مرخیل وایي د دې لپاره چې پاکستان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په سیمه کې د نامنیو په تړاو ځان بېګنا وښیي، نو لرې نه ده چې داسې حملې تنظیم کړي.
پاکستان کی نہ تنہا دے تحریک کے طالبان ہو گئے، الت خلق آزادی ہم غالی الت دے آزادی بخش ملی خلق دی الت جگلی کی آزادی بلوچان و قدرت خود خپل آزادی والی دا بانی دی جوڑی کلی دی دی فقط لدی نہ پیویرے کی دی چې پاکستان خو استجا کی دو بحال کی چاہیے.
لدی وړاندې په افغانستان کې د ډیرو پیښو په تړاو بیا افغان لوري پاکستان ملامت بللی وو چې د کارپوهانو په وینا د یو بل تورنولو دې لړۍ یو ځل بیا د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بېباوري ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو په شمول د ګڼو بهرنیو هیوادونو مشرانو او خپله د دواړو هیوادونو چارواکو تل په ګډ کار ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د یو بل له امنیت پرته په سیمه کې امنیت نشي راتلی.
هم په دې اړه راځو یو بل رپورټ ته. پېښور سره نږدې بډبېره کې پرون د پاکستان هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای د طالب وسوالو برید وروستو پېښور او شاوخوا سیمو کې د مهمو تنصیباتو او ودانیو امنیت نور هم ټینګ کړل شوی دی او پولیس چارواکي زیاتوي د لټون عملیات یې هم پیل کړي دي چې پکې یې د غیر رجسټر افغان کډوالو په شمول یو شمېر مشکوک کسان هم نیولې دي. نور حال د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
پېښور سره نږدې پرون په بډبېره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای باندې د وسلوالو برید وروستو چې څومره هم د امنیتي ځواکونو د لاندې په ښار کې سکولونه، کالجونه یا نور تعلیمي ادارې دي هغه بند کړی شوي دي. او دېنه علاوه بډبېره کې هم د پېښه ځای سره ګیر چاپېره ټولې تعلیمي ادارې بند کړی شوي دي. بلخوا پرون سه پېښور کې لټوني عملیات شروع دي چې پکې د پولیسو په وینا د افغان کډوالو په شمول ګڼ شمېر شکمن کسان نیولې دي او په لټنې درې روانې دي. پولیس وایي چې د پېښور امنیت وضع وړاندې نه هم سخته وه، خو اوس نور هم ټینګ کړی شوی ده. په پېښور کې د پولیسو چارواکي ډی ایس پی سجاد احمد مشال لیډو ته په دې باب لوویل.
پېښور چې کوم سکیورټي ده نو هغه موږ هم تاسو ته پته چې څومره د ټیرریزم او دا چې څومره د ویو روانو د هغې په لړ کې څومره زموږ په دې کې هوټل سرای چې کوم دي سوره دا موږ باقاعده چک کوو. دهشتګردۍ په حوالی سره یا داسې ګنده خلک چې کوم دي د هغې راتګ او د هغې اوسېدنه دلته کې دا سیزونه چې دي نو دا په دې کې پولیس ډېر حده پورې کامیاب شوی دی.
نوموړی وویل چې د پرونی پېښې وروستو پېښور سره نږدې چې څومره هم کلیوالي سیمې دي په هغې کې په غټه شمېره کې امنیتي اهلکاران په ځای کړی شوي دي، چیکینګ سخت کړی شوی دی او ګڼ شمېر د شکمنو کسانو گرفتاری هم شوی دي.
لازمي خبره ده چې کله داسې خبرو پېښه راشي نو بیا لږ نور هم موږ داسې سټپ سوچت کړو چې هغه اکسټریم دغه مندي شي لکه د پولیس سکیورټي او د هغې ناکبندۍ د هغې سرچ اینډ سټرایک دا کار زموږ شروع دی چې کوم داسې سسپیکټډ خلک یې چا سره جواز نه یا دا شانت غیر ملکي په هغې کې افغان مهاجري بل څوک دي خلکو خلاف کرایداران چې هغه خپل کلیرنس نه کړي دا ټول سیزونه چې دینو په دې کې موږ کاروي روزمره روانه راو د دې پرونی چې کوم پیښه شي وه د دینه بعد چې کوم دینو نورم دا زمونږ چې کوم سکیورټي دغه دا نور مزید سخت شوه.
د پولیسو چارواکي سجاد احمد زیات کړه چې کوم په صوبه کې او په خصوصو دغه پیښور کې دنه حساس یا مهم تنصیبات دي د هغې امنیت په اړه یې کوټلې ګامونه پورته کړي دي او روزانه دوی د هغې کتنه کوي او که څه کمی وي نو د متعلقه ځای چارواکي ته خبروي. هم
دا چې کوم تنصیبات دي د دې سکیورټي دا باقاعده روزانه چکیږي د پولیسو تر طرفه او بیا هغه پوری که څه کمی بشي نو باغې مونږ پراپر غیله یو نوټس ورکو. داسې تنصیبات چې سور دي نو هغې سره بالکل مونږ په مکمل کلوز لیزان کې وو.
د پامل دا چې پرون سهار وختي د طالب وسلوالو لخوا پېښور سره نږدې په بډبېره کې د پاکستان په هوایي ځواکونو د استوګنې په ځای برید کې د پاکستان پوځ د ترجمان وینا تر مخه 9 کسان وژل شوي او په جوابي کاروي کې 13 وسلوال هم وژل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي کله چې هم په سیمه کې او یا د پاکستان په نورو برخو کې د بدامنۍ څه پېښه وشي نو د پاکستان امنیتي ادارې اکثره په ځوابي کاروایي کې بېګنا ولس په نښه کوي. د روانې میاشتې په 14 نیټه او له دغې وروستو د وزیرستان اوسیدونکي وایي د امنیتي سرتیرو د لټون په عملیاتو او ځوابي کاروایو کې بېګنا ولس په نښه شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له سیلاب محسود ناورو.
سالور برزه کیږي چې د سولي وزیرستان په سیمه جناتا کښې کرفیو یا ګرز بندیز لګېدلی دی. د دغې ګرز بندیز په وجه د جناتا قبایلیون د کومو مشکلاتو سره مخامخ دي، په دغه باره کښې د جناتا ځینې قبایلیون د مشال ریډیو سره په دا رنګ ژغېدلي دي. د جنتا د قبایلیانو د دغو مشکلاتو غوښتنو نامې چې په پېښور کښې د فاټا سیکرټریټ وایون فضل الله خبر کړه، هغوی ځواب وکړ چې د جنتا د قبایلیانو دغه غږ به زه د فاټا سیکرټریټ ذمه دار چارواکیو ته ورسوم. دغو قبایلیانو غوښتنه وکړه چې څومره زر کېدای شي ګرز بندیز د پورته کړای شي چې دوی هم د سترې عید خوښي په خپلو کورونو کښې د خپلو بچیانو سره ولمانځي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر ایجنسۍ په جمرو د ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ په یوه امن جرګه کې فیصله شوې چې تر یو کال پورې به دښمنداره کورنۍ یا د فریقینو ترمنځ ډزبندي وي او یو بل به نه په نښه کوي. د دوی ترمنځ روایتي تیږه کېښودل شوې ده. پولیټیکل چارواکو دا هم ویلي چې څوک د دغې تیږې خلاف ورزي وکړي نو هغوی نه به لږ تر لږه 40,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي او دا شان حوالات به هم اچول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسۍ په جمرود ملاګوري سیمه کې د پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ د امن په حق لا یوه جرګه وشوه او په ذاتي دښمنیو کې د یو بل په نښه کولو باندې تر یو کال پورې بندیز ولګول شو او د فریقینو ترمنځ روایتي تیږه کېښودل شوه چې زیاتره خلک پرې راضي شول. په دې حکله د جمرود اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام مشال ریډیو ته وویل.
دا زمونږ د ټول د ملګوري علاقې د پاره خوشحال خبره ده. دا تیر کالم داسې سرمنی منایو شوی وه او دې کالم چې کم دینو خلکو د خپل د زړه د خلاصه نه په دې کې شمولیت وکړه او خلک په خپله غواړي چې یاره دلته کې امن وي. خلک دا نه وایي چې یاره کې هر ځای کې چې کم دی مونږ غیر محفوظ یو. خلک چې کم دینو په خپله راغلي دي دلته او انشاءالله دا مونږ امید دی چې انشاءالله دا یو کال چې کم روان دی چې 2016 پورې په دې منځ کې چې کم د تیږه کې خودلی شوې ده او انشاءالله در روان وخت کې انشاءالله دا به نورم په دې کې امپروومنت به راشي او خلکو ته چې کوم امن وي دلته چې امن وي نو دلته ترقیاتي کارونه بیا شروع شي نو انشاءالله دا خوشحال دی او زه امید لرم دا نورم په دې کې چې کوم دوی مثبت قدمې انشاءالله به مونږ اوچتو.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې څوک د دغې تیږې خلاف ورزي وکړي نو د هغوی نه به 40,000 روپۍ جرمانه اخیستل کیږي او حوالات ته به هم لیگل شي. او یو ځای مشر سبز علی خان په دې موقعه وویل
خلک خوشحالی چې تیږه وشي او امن د پاره به مونږ هر لیول منډې تړي او خلک ډېر زیات خوشحاله او مطمئن دي. علاقې ته دا فایده رسېږي چې یو کال تیږه وشوه دې کې یو کس نه مړ شوی. مخکې به چې تیږه نه وه 40-50 کسه سلو پورې خلک په مړه کې او چې امن جوړ شو یو کال تیږه دې مشرانو وي کې او مونږ ورته زړه د خلاصه نه دوام کوو. یو کس اوسه پورې نه مړ شوی او چې تیږه یې امن و امان یې او هلکان سکول ته روان شي مونږ په دې خوشحالېږو چې رڼا طرف ته روان شي سکول ته روان شي او چې ډز ډزي نو دښمن پکې پایده اخلي. بهر نه دښمن چې کوم لکه هغه پکې راخلي او که کور کې یو بیماري نو اسانتیا سره لکه چې امن و امان یې نو بیمار هسپتال ته اسانتیا سره ورسېږي.
د دغه جرګې په وخت ځنې نور مشران هم خپل احساسات صداسې شریک کړل.
چګو باندې دومره خوشحالي لکه چې څومره وای وجه دا ده چې دا د امن هی نن تر کاتي کارونه به راته وشي. چې که نور څه نه وي چې دا مرد درد خو هم نه کېږي که نه بېدرېږه. نو مونږ ملاګوری کام اوس هم درته وایو چې مونږ ملاګوری کام مخکې نه کوم لغوس کړی دی، نو اوس هم هغسې دې ته تیار یو.
په دې تیږې په دې پروګرام ډېر خوشحاله یو. د پی ایس ایب او د سواسکوټ او د خپلو مشرانو ډیره شکریا ادا کوو.
یاد دی وی چې په قبایلي سیمو کې د فریقینو ترمنځ په یو بل د گزار نه کولو لپاره ډزبندي یا تیګه کې خودل کیږي او د دې منل په هر یو تن باندې لازم وی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان د سرحداتو او قبایلي سیمو وزارت لپاره د کامی سملی قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ ته حکم ورکړل شوی دی چې د قبایلي سیمو په سکولونو کې د استادانو شمیر په ډاګه کړي او هلته دې د هغوی حاضری باوري کړل شي. پرون ماښام په اسلام آباد کې شوې غونډه کې وویل شو چې په قبایلي سیمو کې د استادانو شمیر بیخي کم دی او ځینې داسې سکولونه هم شته چې پکې یوازې یو سو استاد یو استاد کار کوي. په دې اړه له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د جمعه په ماښام د سفرن لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غونډه د مولانا جمال الدین په مشرۍ کې وشوه چې پکې په قبایلي سیمو کې د تعلیمي مسلو او تعلیمي نظام جاج واغستل شو. په دې موقع انکشاف وکړل شو چې په قبایلي سیمو کې په پرایمري اسکولونو کې یوازې یو استاد سبق خایي او د 800 زده کوونکو لپاره صرف څلور استادان برتی کړي شوي دي او دغه رنګ یو شمېر استادان داسې دي چې په بهر ملکونو کې نوکری کوي او یا په پاکستان کې په کور ناستی او تنخواګانې اخلي چې لکبلی د فاټه د ماشومانو راتلونکي په داو لګېدلې دي. لمشل ډیو سره خبرو کې د یادی کمیټې غړي قیصر جمال اووی چې دی په دې موقع فاټه سیکرټریټ ته هدایت جاری کړه چې د دې مسلې حل دی په فوري توګه روباسي او چې کوم استادان اسکولونو ته ناراضي د هغوی پر ضد دي سخت کاروایی وکړي. نوموړي په دې حق لا زیاته کړه.
مو ایجوکیشن سیستم باندې ډېرې غټې پیسې لګي او هغه معیاري ګډنټان او هغه معیاري تعلیم نه ورکو. نو هغې باندې د اختر نه پس یو فیصله دا وشوله چې هغې کې دوه حلقو والا سینیګان سینیټران او فاټا سیکرټریټ والا بکینی او هغه به باقاعده یو یو سکول باندې هغو له رپورټ ورکوي چې دې کې تعداد زیات تا. نو دا یو فیصله وشوله چې دوی د کم ترتیب به چلوي نو دې کې به ټول پارلیمنټیرین په اعتماد کې اخلي. بدقسمتۍ نه ډېر خلک داسې شته چې هغه په دوبۍ او په بارو ملکونو کې ناست وي او تنخواګانې اخلي. نو کمیټې نن دا سفارش هم وکړه چې داسې خلکو باندې سخت ایکشن دې واخیستل شي چې کم خلک تیار یې تنخواګانې اخلي په بار ملک کې.
کله چې مشال ریډیو په دې حواله د قبایلي چارو تجزیه کار او استاد ډاکټر محب وزیر نو پوښتل نو هغه وی چې موجوده دور کې د فاټا تعلیم تخصصي پاملرنه ورکول پکار دي ځکه چې تعلیم عام شي او خلکو کې شعور راشي نو امن او ترقی ته به وده ترلاسه شي. نوموړي زیاته کړه
استاد پخپل بیا حاضر هم نه دی، هغه هم په دوبۍ کې دی یا په بل ملک کې دی او دې سره سره د فاټا تعلیم په حواله سره نور هم بلا مسائل دي لکه اول خو د ټولونه چې کم ډنګ شوي دي په تراګرۍ کې هغه جوړول دي، بیا چې کم زاړه بلډینګونه دي د هغې چاردیوارۍ نشته، د کرسۍ میزونه نشته. د دې ټولو مسلو په کار دي چې یو داسې نظام کې راوستل شي باقاعده چې زه وایم چې د سکول او د ایجنسي افسر ترمنځ او د ایجنسي افسر او د ډایریکټر ترمنځ او د ډایریکټر او د سیکرټری ترمنځ باقاعده یو تړلې نظام وي.
غونډه کې دا هم وویل شو چې په فاټا کې د ترهګرۍ له وجې د ړنګو شوو اسکولونو صحیح شمېره دي صفران ته وړاندې کړل شي او د هغې د بیا ودانۍ لپاره دي زر تر زره بندوبست وکړل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. په داسې حال کې چې قبایلي سیمې د جنگ او بیقراری په لمن کې دي، د فاټانا د پارلمان غړي د امنیت پر ځای کولو او پرمختیا په غرض د قبایلي سیمو لپاره د یو آئینی حیثیت غوښتنه کوي. په دغه د پښتون ملتپاله ګوندونو صدریز ته د شاهین بنیرینا تفصیلي رپورټ اورو.
د کرنه چې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو په قومي سملې کې د فاټا د حیثیت په اړه یو آئینی ترمیمی بل جمع کړی دی. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو بحث یو ځل بیا تود شوی دی، خو د فاټا د آئینی حیثیت په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو دریز یو نه دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مخکښ او سینیټر عثمان کاکړ وایي، چونکې تاریخي لحاظ سره قبایلي سیمې یو آزاد او خپلواک حیثیت لري، نو باید دغه دې برقرار وساتل شي. نوموړي زیاتوي،
پښتونخوا ملي عوام پارټي دا موقف ته ضروره د پاټا کې سهار تبدیلی آئین راځي، دا به د پاټا د ولس په خوښي نه گورنر دے تھے کی نہ بے نور چوک تھے کی نہ بے اسلام آباد والا دے تھے کی دویم دا دش دا پاٹا سے دا یا دا منجنی پشتونخوا یا آزاد پشتون قبائل سے دی دا دوی پکار دے سے منتخب کونسل یعنی منتخب جرگائی دولس پا اوٹ بھئی منتخب جرگیزا لدے منتخب کونسل لا منتخب ایگزیکٹیو اور بے دا پاٹا کم گورنر دا پکار دے لپاٹا ای و اغم دولس پا اوٹ باندی
کشمیر. عوامی نیشنلګون په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي او وایي چې باید قبایلی سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبا ورګډې کړل شي. د عوامی نیشنلګون یو مشر او د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي، د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو د یو ځای کېدو سره به د پښتنو یو پیاوړی صوبا جوړ شي. بشرا ګوهر وایي،
فاٹا د خل کو رائے ضرور شامل پکار تھا زمین پر خیال دادے فاٹا تر پورا مین اسٹریمنگ مشی پختونخوا اسمبلائی کے دے واسطہ ستنا ملاوشی جمہوری عمل کے لاغی پورا طریقے سرا شامل شی.
بلخوا د قامی وطن ګوند مشران وایي چې په پاکستان کې پښتانه په دریو برخو کې ویشل شوی دي، چې لکبلې د دوی قامی حیثیت اغیزمن شوی دی. د قامی وطن ګوند مرکزی ویان سلیم خان ایڈوکیټ وایي،
قبایلی علاقې او جنوبی پښتونخوا او زمنګ دا شمالي پښتونخوا دا یو شي کنه، نو زمنګ کم از کم سه یو او یا قومي سملې سیټونه زمنګ جوړیږي یو او یا زمنګ یو ډیر غختلې او ډیر کوتنه قوت پشی د پښتنو د پاکستان په پارلیمنت کې کرا چې چیرې مونږ وګورو کنه، نو پښتانه مطلب دا چې په سلور ځای کې تقسیم دی او افغانستان له په منځ کې ډورن کرخه دا او غزان له جدا مملکت ته مونږ په یو ملک کې مطلب په درې ځای کې مونږ ساتلی یو کنه. زمونږ خو د وخت را دریز دی زمونږ د پاټې چې مونږ د پښتنو یو صوبه غواړو ټول چې پښتانه پکې ټول یو ځای شي.
د دې سره سم د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود د دریز لري چې قبایلی سیمې او خیبر پښتونخوا د جغرافیې له نظره په یو تار کې پیرل شوې دي، نو لدې کبلا باید دا یو صوبه شي.
دا لار چې د دې بل صوبه بشي دا خو سره نه ممکن نه ده، ځکه چې قبایل جغرافیه وګوره دا یو پړې دي بالکل، په دې کې د سره نه هایوی نشته په خپلو کې، او که چېرته دا ووایي چې دارو خرافه په فاټه کې کمی جوړوي نو دا به بیا په فسادات وګوري. دویمه طریقه چې کومه چې موجوده حالت کې پاتې شي، د موجوده حالات خو دې ځای ته راورسول کړه موجوده سیار پولیټیکلی او نظام ټیک وي، نو دا قبایل به اتریش لکه د کوره ولی وو په 15,000 به شهیدان ولی وو، دا نمونه د موره د پلاره به څنګه وو، داسې بې اوازه به څنګه واحده لاره دا ده چې دغه په صوبه کې زم شي.
د یادونې وړ ده چې قبایلي ولس د ډېرې مودې نه په اف سی آر کې د بدلونونو سره سره په قبایلي سیمو کې د صحت، تعلیم او روزګار د اسانتیاو غوښتنه کوي، خو په دغه اړه لا د مرکزی حکومت له خوا کوټلي ګامونه نه دي پورته شوي.
د سولې پر لور
خپل خاوره
یو ناسا بدرزو شو په بزغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمنه نشوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې نور به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مازیګر 15 بجې کیدونکو دی لند خبرونه زموږ د همکاري انیسا اجمل ناورو
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د اجازه ورنکړي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي نن د خارجه وزارت ویان شو کې مستغنی د سرګندونې د پاکستان پوځ ویان دغه دا په ځواب کې وکړي چې ګنی له پیښور سره نږدې په بډابیره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر استوګنسي پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي د پیښور د پیښورست امنیتي چارواکي وایي چې د پاکستان پوځ د افغان پولیس سره نږدې د مشکوک وسلوالو په هدفونو هوایي بریدونه کړي پوځ وایي چې دغه بریدونه په تیره دره کې کړي چې پکې شپارس پشکوک وسلوال وژلي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د جنوبي وزیرستان د جناتی سیمې اوسیدونکي وایي چې د تیرو څلورو ورځو راهیسې د لګول شوي کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي د دغه سیمې اوسیدونکي مین الله مشال ریډیو ته وویل چې د کرفیو له وجې نه خو دوی د ضرورت سامان نه اخلي اغستلی شي او نه هم خپل مریضان روغتونونو ته وړلی شي بل خو د فاټا سیکرټریټ ویاند ویلي دي چې دوی به د خلکو دا غوښتنې ډېر سر تر چارواکو پورې ورسوي د خبر ایجنسی ځینې مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندارو کورنو ترمنځ ډسبندي وي د سیمې ځینې مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن د خبر ایجنسی په جمرود ملاګورې سیمه کې د پولیټیکل چارواکو او ځایي مشرانو ترمنځ په یو امن جرګه کې دا پریکړه وشوه نن د افغانستان د غسلي ولایت د اندلو ولسوالۍ په خانی کلا سیمه کې نامعلومه وسلوالو شاوخوا سل امبګړي تښتولي دي تر اوسه پورې وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د رپورټونو له مخې په شام کې اسلامي سخدریزه وسلوالو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام 55 سرتېري وژلې دي او د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې په سر ښار تهران او په جنوبي سیمه بخنه غړم صبح هرمزګان کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې لس تنه وژل شوي دي
لن خبرونه مو د انیس اجمل لوري د اوسم رازو د پاکستاني ورسپانو اداريو ته چې مهم ټکی د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د بډبيري په پیښه باندې لیکلي چې په دې پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورسپانو خپل اداري کې وایي چې د خیبر پښتونخوا په پیښور بډبير کې وسلوالو د فضائي ځواکونو په یو کیمپ باندې حمله کړې ده چې په دې پوځي افسرانو په شمول 29 کسان وژل شوي دي د اداري په وینا تیر کال په پیښور کې په آرمي پبلک سکول له حملې وروسته حکومت او پوځ د وسلوالو پر ضد سخت کاروایي فیصله کړې وه او دې لړکی یې قومي اکشن پلان اعلان کړو چې په کې په لومړۍ مرحله کې ضرب عضب اپریشن او غرنګ ترهګرو ته د سزاګانو ورکولو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ کړل چې پکې وسلوالو ته ډیر زیات زیان رسیدلې دي او پوځ د قبایلي سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي ادارې وړاندې لیکي چې که څه هم د ضرب عضب عملیات وروسته په ملک کې امنیتي وضع سلګ ډیره ښه شوې و خو د بډبیر د دې پیښې نه دا په ډاګه شو چې وسلوال اوس هم د ملک د سلامتۍ لپاره لوی خطر دی ادارې اخر کې وایي باید چې اوس په داسې ضرورتحال کې حکومت استخباراتي نظام نور هم غور جوړ کړي چې راتلونکي کې د دارنګ پیښو مخه ونیول شي بل په مشرق ورسپانه خپل ادارې کې د پیښور جیل په سکیورټي لیک کړی دی او وایي په هر دویمه درېمه ورځ د پولیس پوز او حساس ادارو اهلکار د پیښور جیل ناڅاپه تلاشي اخلي او هر ځل د جیل د ګټونو نه سناس دوی ته پلاس ورځي حالانکه د پیښور جیل د ښار په منځ کې جوړ دی او ډیر محفوظ تصور کیږي نو بیا ولې قانون نافذ اکسس کون کی دارو تا د دې د سکیورټی په اړه خطر ده. ادر یې مخ کلی کی چی عجیب خبردار چی عوام قیدی سره ملاقات ډیر پلان دی او عام تن د ډیرو تعالی شو رستو خپل قیدی سره ملاقات کولې شي. خو سلوال او تر هغه سره ملاقات خو څه چی هر سیز ورتا د جیل دننه رسی دا سیزونه څنګه رسی سو کی رسوی چاچ په دې هر سسترګي پټی کړی دی کوم ځای مخ ملازه چلیږي او کوم ځای پیسې. خو د دې نه هم عجیب خبردار چی هر ځل د جیل نه سنا سره برآمد کیږي. خو الله چارواکو کله هم د متعلق خلکو نه تپوس و نکړو او نه چاته پدی کی سزا ورکړه. ادریا اخر کی وای چی جیل انتظامیه او متعلق چارواکو لا دې سلسله کې د غفلت نه راوتل پکار دي او پسنجیدګی سره د جیل سکیورټی ته پام ورکول غواړي او کدا سی نوی نو د بنو او ډیرو جیل پیښې زموږ په وړاندې ښکار مثالونه دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری ایجنس په پیښور کې د پاکستان د هوایی ځواک پر اډه د وسلوالو د برید په اړه لیکنه کړې ده. ایجنس لیکي چې دا د پیښور پر آرمی پبلک سکول تر برید وروسته تر ټولو لویه پیښه وه. بلخوا نیشنل انټرسټ نومي مجلې په یوه مقاله کې پر دې بحث کړی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان وژغوري. پوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وړاندې کوي.
د جرمنی خبری ایجنس لیکي تر 12 زیاتو وسلوالو د پاکستاني مليشو جامع اغوستې وي او د پېښور په بډبيره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر اډه برید وکړ. وسلوالو طالبانو د دې پېښې ذمواري ومنله او ادعا یې وکړه چې میرمنو او ماشومانو ته یې خوندي لار ورکړه او په لسګونه امنیتي ځواکونه یې ووژل. د پېښور د پولیسو مشر مبارک زیب وویل وسلوالو شایي دا برید بډبيري ته له څیرمې خیبر ایجنسۍ څخه کړی وي. اجانس لیکي چې دا د پېښور پر آرمی پبلک سکول تر هغه برید وروسته تر ټولو لویه پېښه وه په کوم کې چې تر 150 زیات کسان ووژل سو او زیاتره د سکول زده کوونکي وو. اجان زیاتوي د وسلوالو دا اوسنی برید د پاکستان د ولسی حکومت او پوځي چارواکو د هغو اداو په اړه پوښتنې راپورته کوي چې وایي د وسلوالو ملای ماته کړې ده. د اجانس په لیکنه دا برید لڅه باندې یو کال راهیسې د روان ضربیازب په نامه عملیاتو په مرحال د لاسته راوړنو په اړه هم پوښتنې راپورته کوي. اجانس لیکي چې د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په ضربیازب عملیاتو کې تر اوسه تر 3000 زیات وسلوال وژل دي. بل پلو نېشنل انټرسټ نومي مجلې په یو مقاله کې پر دې بحث کړی دی چې پاکستان څه ډول په سیمه کې له فرقیزې جګړې ځان ژغوري. مجلل کې که څه هم په منځني ختیځ کې د فرقیزې جګړې لمن پراخه شوې ده خو پاکستان تر اوسه له دې جګړې ځان لري ساتلی دی. نېشنل انټرسټ لیکي پاکستان په منځني ختیځ کې نه دی خو یو پلو له ایران سره پوله لري او بل پلو د خلیج له هیوادونو سره ټینګې اړیکې لري. د مجلې په لیکنه له همدې کبله دا ممکنه ده چې د فرقیزې جګړې لمن له منځني ختیځه پاکستان ته هم وغځیږي کوم چې تر اوسه ځان ورڅخه ساتلی دی. مجله لیکي په پاکستان کې فرقواریت پر سیاست اغیز لري خو د رایو پر شمیر او بهیر یې دومره اغیز نسته. د نېشنل انټرسټ په لیکنه د فرقواریت په پرتله په پاکستان کې د رایو پر شمیر او بهیر د کمپرستۍ او طبقاتي فکر زیات اغیز دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د ایرانی ولس لخوا د امریکا خلاف نارې د امریکایانو خلاف نه بلکې د واشنگتن د پالیسیانو پر ضد دي چې تهران ته ترې نقصان رسیږي. دا خبره نوموړي په امریکا کې له سی بی ایس چینل سره په مرکه کې کړې ده چې د سپتمبر په 6 په دغه هیواد کې په ټی وی خودل کیږي. نوموړي وای د ایران ولس له د امریکایانو احترام کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت مهمه برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
د ایران ولسمشر حسن روحانی غواړي چې په تهران کې د امریکا خلاف نارې وهونکو په اړه د میلیونونو امریکایانو اندېښنې پارامه کړي. له سی بی ایس چینل سره په مرکه کې چې د دسمبر په 6 په امریکا کې خبرېدل ټاکل شوی دي، روحانی ویلي دي د جمعې په ورځ له مونځ وروسته د ایرانیانو دغه نارې د امریکایي ولس خلاف نه بلکې د واشنگتن د هغو پالیسیانو پر ضد دي چې ایران ته ترې نقصان رسیږي. همدغه نارې یوه وجه ده چې په امریکا کې مخالفو سیاسي ګوندونو د هغه اټومي موافقې مخالفت کړی دی چې د بارک اوباما د انتظامی په ګډون د نړۍ طاقتورو هیوادونو له ایران سره کړی ده. روانه اونۍ اټمی موافقه د پارلمان د اصولو له امله په ځای پاتې شوه چې اقلیتي ګوند یعنی د ډیموکرات غړو داسې وکړل شو چې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند د مخالفت قرارداد پر ردولو سره موافقه بدلیدلو ته پرېنږدي. د امریکا د کېدونکو صدارتي انتخاباتو امیدوارانو په ګډون د ریپبلیکن ګوند غړو دا ویلي دي چې د ایرانیانو لخوا د امریکا د مرګ نارې دا ثبوت دی چې تهران اوس هم د دغه هیواد دښمن دی. خو بیا حسن روحانی چې یو معتدل او اصلاح خوښي مشر ګڼل کیږي سی بی ایس ته ویلي دي چې دغه نارې د امریکایي ولس خلاف نه دي. دغه په خبره د هیواد وګړي د امریکایي ولس احترام کوي. دی وایي چې د ایران ولس له هیڅ یو هیواد سره هم جګړه نه غواړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د امریکا پالیسیانې د ایرانی ولس د قومي ګټو خلاف پاتې شوي دي، نو ځکه د ایرانی ولس لخوا یې مخالفت ښودل کیږي. روحانی وویل دا ویل ګران دي چې دغه موافقه عملي کېدلو پس به د ایران او امریکا تعلقات په راتلونکي کې څرنګه وي. خو نوموړي هیله څرګنده کړه چې د سیلګرۍ له بحالېدلو سره به له دواړو هیوادونو تعلقاتو ته ګټه ورسیږي.
زموږ همکار ملیحه میرزاده اوس هم راځي به بلې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړی وایي له وسوالو طالبانو سره به د افغان حکومت د سولې خبرې په راتلونکو اونیو کې پیل شي. دی وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي وروستۍ څرګندونې هیله بښونکې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هاسم په دې وروستیو کې د امنیت شورا په غونډه کې ویلي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې خبرې به په راتلونکو کې بیا پیل شي. نور تفصیل د سالم احمد صالح ناور.
د سولې عالي شورا یو غړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي نیکولاس هایسم د څرګندونو هرکلی وکړ چې ویلي دي بېله دې چې د طالبانو خپلمنځي اختلافاتو ته پام وسي د سولې خبرې به په راتلونکو اونیو کې پیل سي. ښاغلی هایسم دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځشنبې ورځې په غونډه کې چې د افغانستان پر وضعیت رابلل شوې وه کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي او د دې شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس حبیب الله فوزي ازادي رادیو ته وویل چې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي خبري دوی ته هیله ورکوي چې د سولې خبري ممکن پیل سي. شغلی فوزي هم وویل چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبري په راتلونکو اونیو کې پیل سي.
د افغانستان لپاره د ملل متحد د استازي کوم څرګندونه چې کړي دي هغه امیدوار کننده دي، ځکه د افغانستان په قضیه کې د ملل متحد رول ډیر مهم ده. د ملل متحد له همدردۍ او مرستې څخه پرته د افغانستان د مسلې حلول ستونزمن کار دی. له دې امله موږ هم امیدوار یو او دا مو امید ده چې طالبان د صلح مسلې ته په کلکه راوړاندې شي، موافقه وکړي. زه هیله من یم چې په راتلونکي هفتو کې به د صلح دغه مذاکرات پیل شي.
نه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي، نه د سولې عالي شورا او نه هم د وسلوالو طالبانو استازو د دغو خبرو بیا پیل ته دقیقه نیټه ټاکلې ده. هممهاله اسلام آباد هم هیله څرګنده کړې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ ممکن د سولې خبرې بیا پیل سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځمه پورس په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل دا د افغان طالبانو کورونی موضوع ده چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي او پر یو مشر موافقه وکړي. البته موږ هیله لرو چې طالبان به له تشدد لاس واخلي او په مذاکرو کې به را شریک سي. پاکستانی چارواکي وایي دوی یوازې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته اسانتیا برابروي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې دویم پړاو مخامخ خبرې چې د پاکستان په مری سیمه کې کېدونکې وې د جولای میاشتې په وروستیو کې د ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او د طالبانو په مشرتابه کې د اختلافاتو پیدا کېدو له کبله وځنډېدې.
او هم د افغانستان په اړه راځو یو بل ریپورت ته. طالب وسبالو نن د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د سیمې شاوخوا سل تنه تختولي چې تر اوسه یې د مړي ژوندې هیڅ پته نه لګي. چارواکي وایي طالبان د سړک سر ته راختلي وو، له سړک نه یې د عام خلکو موټرې ښکته کولې. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال سید شاه سکیم راکوي.
طالبان نن سهار وختي د اندړو ولسوالۍ په خانې کلاسې مکه سړک تر ختلې او د سلو په شاوخوا کې عام وګړي له ځان سره بيولې دي. دوی له سړک د عام خلکو موټرونه کته کول او بیا کلیوال په هماغه موټرونو کې له ځان سره وړي دي. د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس طالبان ځکه د خانې کلا خلک بيولې چې ولې یې د کورنیو غړي سیمه ییز پولیس شوي دي. د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي دومره معلومات لري چې طالبان د سړک سر ته راختلي وو او د کلیوالو موټر یې کته کول. دی وایي وروسته چې پولیس سیمې ته رسېدلي طالبان هماغه د عامو وګړو موټرو ته ختلي او په خپله مخه تللي دي. دی سوال وایي د تښتولو شویو کسانو دقیق شمېره لا ورته نه ده معلومه.
سهار دی وخت راغلی وو سړک ته بیا پولیس ورته رالو غو د ټکونه ته وکول په غټین کې پولیس ورته رانږدې کېدلو دوی وتښتېدلو تر هغه مخه یې د ملکي خلکو موټرې ګرځولې. نو څو موټرې ګرځولې دي له هغه چې معلوم نه ده چې څو نفره دي کې کومه خبره بل شی ناسته پکې تر اوسه پورې همدغه شی دی اوس موږ معلومات هغه باندې لګیا یو
خو په اندړو کې یو کلیوال چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې طالبانو د کلیوالو لس موټرونه بیولي دي. سرچینه وایي په موټرو کې د سلو په شاوخوا کې ځوانان او سپین ږیرې سپاره وو. د سرچینې په خبره دغه کسان د حمزه په نامه د طالبانو یو قومندان تښتولی دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، لوی اختر را روان دی. د شمالي وزیرستان زده کوونکي خپه دي چې دا اختر به له خپل سیمو بهر وي. دوی وایي بیکوری پر دوی روزګار هم وتربلی او د حکومت مالی مرستې هم خرڅ نه پوره کوي. د شانواز ترکزی نه نور تفصیل ورو.
د شمالي وزیرستان هغه زده کوونکي چې په پیښور کې میشتي وایي چې هغوی ته د حکومت لخوا اعلان شوې مرستې نه میلاویږي چې له وجې یو شمېر ستونزې هغوی ته ورپېښې دي. دوی دا هم وایي چې را روان لوی اختر به څلورم اختر وي چې له وزیرستان یې بهر کوي. خان بادر وزیر د شوال سیمې سره تړاو لري او وایي
فرنټان دي یا متاثرین دي یا ځوانان دي هغه دا څلورم اختر دی چې خپل علاقو نه بهر تېره وو. خپل علاقو ته نه شو تللی، خپل خپلوانو سره نه شو میلاویل. نیمه کورنۍ په افغانستان کې ده او نیمه نیم په بنو کې دي او نیم په بکاهیل کې دي، فاربنو کې دي او نیم په پېښور کې دي. نو څلور پنځه دینو باندې تقسیم شوي. نو دا موږ اوس هم غواړو موږ یو ځای نه اختر په یو ځای تېرولی شو، نه په خوشحالۍ کې او نه په غم کې، په یو ځای کېدای شي.
امداد وزیر د سپینوام سیمې اوسېدونکي دي او هغه وویل چې حکومت د هغوی سره مرستې اعلان کړي دي خو ورسره هغه مرستې نه کېږي چې دوی پرې خیز
زمان
هم په پیښور کې سبق وایي. هغه وویل چې له خپلې سیمې نه ندی خبر چې کور به په څه حال وي، ځکه چې کله نه به کور شوي دي نو بیا ندستانه شوي.
کوم سټوډنټان دی هغه باندې وضعیت اثر غورځېدلی دی، ولې چې کومه خرچه به موږ تردله زموږ خو به کاروبار وو، پلار زما ورور هغه به ضرور ته کاروبار اوسه کاروبار نشته. موږ ته د بره کې زیات مشکلات دي. کورونا داسې دي چې چېرته د کور به نورو ذریعه سره نه شي، نو چې خلک پکې نه وي هغه خپله هم هغه دیوالونه چې کوم نه غورځېږي.
او له دې وروسته مې د شمالي وزیرستان د ایم این ای محمد نذیر سره د خبرو کولو ډېر کوشش وکړو خو له هغه خاص ځواب نه شو میلاو. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
او اوس هم زو جنوبي وزیرستان ته چرته چې د واڼي اوسېدونکي وایي کله چې په سیمه کې او یا د پاکستان په نورو برخو کې د بدامنۍ څه پیښو شي نو د پاکستان امنیتي ادارې اکثره په ځوابي کاروایي کې بېګناه ولس په نښه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
د روانې میاشتې په شپاړسمه نېټه د سولي وزیرستان په ستر پنډ غولي وانک شې چې بامي چاودنه وشوه، بیا د امنیتي فورس سرتیریو د لټون عملیات هم لګیا کړل چې کومو پله پسې درې ورځې دوام لرلی و. د دغو عملیاتو په دوران کښې دوه ژڼي وړکي پرارژلي، سل قبایلیون ګرفتار چې کوم رستې بیا خوشي کړی شول، او د قبایلیانو یو شمېر مارکیټونه، ګودامونه او په گنا دکانونا ونڈا ولشوال. دوانا کا بالون پا دا بار ایک شے ستا سرات لاری یو کا بائلی نیک محمد ویائی.
میجا آمنا جی مورای پیرا پیرا کوی دا حکومت سرا پیرا پیرا مرستا ہاں کوی. خو اگه باوجود ہاں چی چیل دا یکا دکا وردات وشی بیا پا سیکیوریٹی فورسز یک دام پا بزرگ نے فائرنگ کرل، پا عوام نے فائرنگ کرل، دالکا پا خل عوام نے پا خل اپنے ظلم کرل دی. بائی پاس نے دواز با نیم سوا درے سوا پیرے بیکنی نارنگا وال گودامی نارنگا وال دا خو پا یو مذاب کے ہاں نشا دا.
یو بل کا بائلی علاو دین جاتا وی
مشکل دا میڈیکل سٹور وا کی مرشوائی دا کے لپتاپ دا د میډیسن غونډه فایر کړی او مخفل تقریبا څلور پنځه لکه پر نقصان شوی یا ډېر غټ نقصان نه شوی دی. امیر د ګناه خلک مصر ویل د زیاتای شچار بلاو کو امیر د ګناه خلک تړیاوی
خبریال نور علی هان د دغو عملیاتو په دوران کې د خپل دفتر د بربادای حال په دا رنگ بیانوي.
د موټی ټیم په بازور کې دفتر و په دا باندې حمله شوی او فایرینګ په شوی او څومره فرنٹ دروازې دا اثر وای وي او په دا کې د ننه چې څومره سامان و دا مکمل تبا شوی او په دا کې لپ ټاپینا کیمرې او ورسره د ټلیفون سیستم ال سی ډی چې کې نه وي سی پی او و او دا ارت تبا شوی چې موږ سره ټیم ظلم جبر او نقصان ورسه دا ویلر ورسه دی. زه خو خبریالی د هیڅ چا نه یم د هر چا یم
د ونه د کبالیانو دغه خبره مې چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائندا او د سفران د قائمه کمیټه مشر مولانا جمال الدین مسعود ته مخشه کړي هغه وویل مولانا جمال الدین مسعود غشتنا هم وکړه چې غرض بندیز او د لټون په عملیاتو کې د متاثر شویو قبایلانو توان د حکومت زر کی باریا کی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د سندرو عامل
د سندرو عامل خبرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خبرونه تاسو د هرې جمعې په ورځ په 8:00 د پاسه 2 بجو او د هرې اتوار یا یک شنبه په ورځ په 4:30 بجو له هارون باچا سره اوریدلی شئ.
د افغانستان د خوست په ګلان کیمپ کې یو شمیر میشتو وزیرستان کډوال وای چې دوی سره د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت مرستې د پخوا په مقابله کې اوس لګې شوې او په دې مرستو د دوی د کورنۍ اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی د مرستو په ویش کې هم د ځینو بېکایدګیو خبره کوي او وای چې یو شمیر کورنۍ ته هیڅ شی نه ورکول کیږي خو ځینو مالکانو بیا ځانونو ته لس لس پرچې جوړې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب لالو خیل ناورو.
د خوست د ګلان په کیمپ یا پنغالی کې چې دا مهال په کې د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ میشتې دي یو شمیر یې مشال راډیو ته وایي چې د پخوا په پرتله ورسره مرستې کمې شوې او د مرستو په ویش کې هم له پیژندګلوۍ او واسطې پرته ټولو ته په یو ډول حقوق او امتیازات نه ورکول
کیږي.
حاجي اسماعیل خان مخکې خو دا غوا چې مخکې خو وا هر څه وي ځکه چې کمبالې ورکول ری ورکول وشو خوری نوا لیکن نیست نن سبو چا گزاران نپش داس کر ندا چې څلور پنځه بچی نش پیژشتان.
یو بل تن وزیرستان جنکی ګډوال ته د مرستو په ویش کې د بیا عدالتۍ خبره کوي.
زه ډانډ کلی دردنای اصل دین مه نوم دای سه یشوا په خدای قسم چې زه داس کونډه یا تیم لرو چې په ټاټ شه پرتای او داس لرو مالک چې لاس لاسې جوړ کړی دی او داس خلق پرتا دی په دیخ کې هم شه زه په دارا و زنه مده خدای وسته چې یو ورځ مې سکه نه پرېږدي چې په خدای قسم کا حق به تر رسیدلای.
د خوست مهاجرینو چارو ریاست یو تن مسؤل اجمل راز د مرستو د اندازې کمیدل او ځینو کډوالو سره د مرستو د نه کولو ستونزه مني.
همدا اوس موږ د یونیسیار د مسؤلینو سره په جریان کې یو. هغوی د بایومیټریک رجستریشن لري. انشاءالله په راتلونکي کې به د هغه پاملونه هغه کډوال چې د رجستریشن څخه پاتې شوی دي د موادو د مساعدتونو د ترلاسه کولو په منظور باندې په خپل معین وخت باندې سروې شي.
بل لوري ته د خوست ولایتي شورا رئیس امیرالله رسوان د رسمي ادارو ترڅنګ د خوست خلکو هم غوښتنه وکړه خبره چې له وزیرستانو یو بیزای شو سره د ملمنو په شان چلند وکړي او تر وسه ورسره مرسته وکړي.
چون موږ ولمنه دي، پښتنه دي، دوی متاثر دي، دوی متضرر شوي دي. موږ خپل دولت نه په مجموع کې د خارجي موسساتو نه او د خپلو خلکو نه بیا د غوښتنه ده چې حتی لوسه د امکان تر حده دا باید ونزوي، د سره باید کمک وکړو.
یاد دی وی چې په اوس وخت کې د شمالي وزیرستان خواوشا دوریم لکه کډوال په خوست کې میشتي. یاد کډوال هغه مهال خوست او یو شمېر هم پکتیکا ته ورغلل چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پاوز په پراخه کچه پوځي عملیات پیل کړل.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې راځو. یو بلې موضوع ته، په اسلام آباد کې د لوکورسي او خیبر پښتونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د کیسخوانی بازار په نوم یو نندارتون تابع شوی و چې پکې د پښتنو د ثقافت سره تړلې مختلف توکي د نندارې لپاره ښودل شوی وو. ته مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل هم دغه نندارتون ته ورغلی وو. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو چې د رباب په غږ پیلېږي.
اسلام آباد کې د لوک ورثه په مرسته د خیبر پښتونخوا کلچر ډیپارټمنټ لخوا د پښتنو کلتور او ثقافت ژوندۍ ساتلو او نړۍ ته د پښتنو روخانه اړخ او تاریخ خودلو په غرض د نندارتون تابع کړی شوې ده. نندارتون کې د کیسخوانی بازار جوړ کړی شوی و چې پکې د کاوې هوټلې او د کبابو کړي لګېدلې وو. دا راز د ګنټګر او چوکیادګار په ګډون د یو شمېر تاریخي ودانو نمونې هم ایښودې شوې وې. د دې ترڅنګ د پښتنو روایتي جامې، پیزار، ټوپې، پکولونه، د خټلوخي، کشیدکاری او نور یو شمېر شیان هم د نندارتون برخه وه. دې دوران روایتي ګډاګانې او د رباب غږولو مقابلې هم وشوې چې خلکو ته ډېر خوند واغستو. مشال ریڈیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا کلچر محکمې ډیپټي ډایریکټر اجمل خان وینا وا چې د پروګرام مقصد تاریخي ورثه محفوظ جوړول او د پښتون قام یو روښانه تصویر نړۍ ته خودل دي.
موږ چې کوم حالات سره یاته اوس ته په ټوله دنیا ته پته چې سګي سده کې موږ وای چې دغه موږ د خلکو د ذهن دې طرف راوړو کوم چې دا خلک ګری دي یو کوم چې افیکټیو دي د حادثو سره ټیک شو. موږ وای چې راځي صفان بازار او رباب چې کوم د پاکستان سره په ټوله دنیا کې د پاکستان او پہچان په دې وجه باندې موږ دا یو ایونډل تکې خو موږ چې خلکو دا ذهن موږ ټول دې طرف ته کو او دا خلک کم ذهني جی ټینشن کې موږ چې دا دین اروز دې طرف ته متوجه شو.
پروګرام کې نه یوازې پښتنو او ملکی وګړو ګډون کو بلکې د خارجي سفارتخانو غړو او اسلام آباد کې میش بهر ملکی میلمنو هم د دې پروګرام نه ډیر خوند واغستو. مشال ریډیو سره خبرو کې د ډنمارک سفارتخانه یوې زنانه وګړې امري جیکبز ویل چې په پښتو نه پويږي خو د پښتو موسیقي او رباب ولا ډېر مزور کوي. دا وی ما دا قسمه موسیقي وړاندې هم اوریدلې ده او زما ډیره خوښيږي. موږ په کوپنهاګن کې هم د موسیقي دا قسمه نړیواله مقابله کوو او زه غواړم چې هلته هم دا موسیقي واورم. درې ورځې نندارتون د زیارت پورس شروع شوه او دا به نن ماسختن پورې جاری وي. د خیبر پښتونخوا د کلتور او ثقافت وزیر امجد افریدی پرون د جمعې پورس د پروګرام مشر میلمو چا چې نندارتون کې ګډون کوونکو او هنرمندانو ته داد ورکو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خبرونې په پای کې اوسل بیا زموږ د همکارې انیسه اجمل نه لنډ خبرونه اورو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کله به هم د دې اجازه ورنکړي چې خاورې د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکارول شي. نن د خارجه وزارت ویان شي کې مستغنی د څرګندونې د پاکستان پوځ ویان د غېدا په ثواب کې وکړي چې ګنې له پخور سره نسبي په بډا ویره کې د پاکستان د هوایي ځواک پر استوګنځي پرونی حملې د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وي.
د پاکستان پوسټ افغان پولیس سره نیستي د مشکوکو وسلوالو په هدفونو هوایي بریدونه کړي دي. امنیت چارواکو نن ویلي دي چې نن پوسټ په تیره دره کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوکو وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د جنوبي وزیرستان د جناتي سیمو اوسیدونکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د لګول شوي کرفیو له وجې له مختلفو مشکلاتو سره مخ دي. بلخوا د فاټر سیکرټریټ ویان فضل الله ویلي دي چې د جناتي د خلکو دا مسئلې به ډېر سر تر چارواکو پورې ورسوي. د خبر ایجنسۍ ځینو مشرانو پریکړه کړې ده چې تر راتلونکي یو کال پورې به د دښمندار کورنیو ترمنځ ډس بندي وي. د سیمې ځینو مشرانو نن مشال ریډیو ته ویلي دي چې که یو کال نه مخکې چا د دې خلاف ورزي وکړه نو دغه کس به 600,000 روپۍ جرمانه کولی شي او بندي کولی به هم شي. نن د افغانستان د غزنی ولایت د اندړو ولسوالۍ په خاني کلا سیمه کې نامعلومو وسله والو شاوخوا 100 عام وګړي تښتولي دي. تر اوسه پورې وسله والو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ریپورټونو له مخې په شام کې اسلامي سخت دریزه وسله والو په یوې قبضه کړې هوایي اډه کې د ټول وژنې پر مهال د شام 650 سرتیري وژلي دي. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې په سر ښار تهران او د هېواد په جنوب کې د بارانونو او سیلابونو په نتیجه کې 10 تنه وژل شوي دي. د پرونی راپور له مخې د سیلابونو په تهران کې 6 او یو ورځ وړاندې په جنوبي صوبه هرمزګان کې 4 تنه وژلي دي. او د مصر ولسمشر محمود عباس پر راتلونکي اونۍ ماسکو ته سفر وکړ چې د روس له ولسمشر سره خبرې وکړي او په هغه ځای کې به د اروپا تر ټولو لوی جمعه د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویانده انیسا اجمل او زموږ تکنیکی همکار علی محمود درنه اجازت غواړو. تاسو په شپږ بجو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لخوا د خدای په امان او وختونو په خیر.